آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم له شریف نظر سره ستاسو قربانه. السلام علیکم. تمه ده چې د شنبې په ورځ د پاکستان یو پلاوی کابل ته راشي او د هغو غوښتنو په اړه توضیحات ورکړي چې افغانستان له دغه هېواده کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس نن په کابل کې وویل چې پاکستان ته یې د یو شمېر کسانو اسناد او شواهد وسپارل تر څو دغه کسان ونیسي او افغانستان ته یې تسلیم کړي. معصوم ستانکزي پرون اسلام آباد ته د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر ویس احمد برمک سره یو ځای سفر وکړ او له پاکستاني پوځي او سیاسي چارواکو سره یې وکتل. نوموړي نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې اسلام آباد ته د ورسپارلې لیست د افرادو نومان د اوس لپاره له رسنیو سره نه شریکوي او که چېرته پاکستان د دغو کسانو پر ضد اقدام ونه کړ یا یې وکړ بیا به د دې کسانو نومونه افشا کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا همدې خبري غونډې ته څرګنده کړه چې د شنبې په ورځ چې پاکستاني پلاوی کابل ته راشي وبوینو چې څه له ځان سره راوړي، تر هغه وروسته به له رسنیو سره یو شمېر معلومات شریک کړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له پاکستاني چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال دا پلا پاکستاني لوري ځینې اعترافات ورته کړي دي. ښاغلی برمک بیا وویل چې دوی هغه شواهد پاکستاني لوري ته وسپارل چې له مخې یې په افغانستان کې وروستي بریدونه د بلوچستان په چمن سیمه کې پلان شوي وو. دغو افغان چارواکو دا هم وویل چې د دغو کسانو د روزنې د ځای او د برید د پلان د سیمې په اړه شواهد هم د اسلام آباد چارواکو ته وسپارل شول. د ملي وحدت د حکومت له پیله افغان چارواکو له پاکستانه دا تمه لرله چې د طالبانو مشران به د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو په تیرو نږدې دریو کلونو کې دې هڅو نتیجه ورنه کړه. اوس کابل له اسلام آباده د یو شمېر مشکوکو ترهګرو د سپارلو هیله لري. د چارواکو له څرګندونو ښکاري چې د دې ژمنې ترسره کولو ته افغانستان اوږد انتظار نه کوي. په څو ورځو کې به د دې غوښتنې حال معلوم شي، خو د سولې له خبرو په وروستیو ورځو کې وروسته تر دې د ډېرو افغانانو هیلې وختې چې د کابل ښار په منځ کې چاودنې تر سلو ډېر کسان ووژل او تر 200 ډېرې ټپیان کړل. د دې چاودنې غوڅ اکثریت قربانیان ملکیان وو او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. تر دې حملې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ طالبان مخاطب کړل او ویې ویل د وی دوی یو لاس او بل لاس ته بې ګناه خلک وژني، د ماشومانو او کورنیو په منځ کې چاودنې کوي، په ټول افغانستان کې خلک وژني، نو موږ له طالبانو سره مذاکرې نه کوو. د امریکا ولسمشر تر دې څرګندونو وروسته د امریکا ملت ته په خپله کلنۍ وینا کې د سولې مخالف لوری یو بل ګام پسې واخیست. ده وویل چې د ترهګرو لپاره به د ګوانتنامو د زندان دروازې بندې نه کړي. د نظامي توقیف پالیسۍ ته بیا کتنه کوو او په کیوبا کې د ګوانتنامو زندان پرانیستې پرېږدو. طالبانو پخوا هیله لرله چې د سولې خبرې به له امریکایانو سره مخته وړي، اوس چې واشنګټن له خبرو انکار کړی د حل لار څه ده؟ ډېر په دې باور دی چې د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري، نو که خبرې نه کېشي څه به کېشي؟ که امریکایان خبرې نه کوي ستونزه خو د افغانانو ده، دوی باید په خپلو کې خبرو ته حاضر نه شي. په روانه خپرونه کې دا موضوع په تفصیل څېړو.
بله، تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترمی که ایشان دعوت به عمل آوردی، محترم الحاج محمد فرهاد صدیقی عضو ولسی جرگه، محترم آقای آصف بکتاش کارشناس مسائل سیاسی امیل عزه در استودیو ما تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم و همچنان منتظر دکتر محمد اکرم اقبلواک رئیس دانشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی هستیم. امیدوار هستیم که در امیل لحظات بر استودیو بیاین.
بله، میلمانو تزه هم شراغلاست وایم که لمره راشو بکتاش صاحب تاسو تا د افغانستان د حکومت یو شمیر مشان په دې باور دی که پر طالبانو فشار زیات شي دوی به د سولې خبرو ته مجبور شي. که چېرته پاکستان د افغانستان دا غوښتنه ومني چې نن د کورنیو چارو وزیر ښاغلی برمک وکړه او همدارس ښاغلی ستانکزي وویل چې یو شمیر مشکوک کسان به افغانستان ته ممکن وسپاري، آیا طالبان به تر دې وروسته د سولې خبرو ته سر ټیټ کړي؟ ډاکټر صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، ښاغلی خپلواک او ښاغلی صدیقی ته سلام او احترام وړاندې کوم، دغه راز د رادیو تخنیکي همکارانو ته. یا مورد زه باید ارز کړم، هغه دا چې طالبان داسې یوه ډله ده چې د نورو په لاس جوړه سوې او دوی په خپله واک نه لري چې د آینده په اړه دوی تصمیم ونیسي. د دوی تصمیم د پاکستان استخبارات نیسي. نو ځکه زه ویلی سم هر وخت چې پاکستان دغه استخبارات دې نتیجې ته ورسېدله چې نور په افغانستان کې مداخله د جنګ او بحران دوام د دوی په ګټه نه ده او دوی بالاخره بینالمللي فشارونه په دوی باندې زیات سي، شاید دوی په خپلو سیاستونو کې یو مقدار تغییر راولي. ولې په کل کې زه ویلی سم ډېره خبره په دې پورې تعلق لري چې د جګړې په میدان کې انسیاتیف او ابتکار د عمل د چا په لاس کې ده. ځکه جګړه په افغانستان کې علت نه ده، معلول ده. او علت هغه د پاکستان استخباراتي هغه ملکونه چې په منطقه کې دوی د تروریزم نه، دوی د افراطګرایي نه حمایت لري. او د جګړې په ډګر کې که چیرې زموږ مسلحانه قوتونه خپله برتري د طالبان په نسبت وښیي، دوی سرکوب سي او بالاخره طالبان دا تشخیص کړي سه پرته د مذاکرې او مصالحې نه بل لار نه لري، نو په هغه صورت کې شاید هم پاکستانی طرف او د دوی د افراطي ډلو نور منطقي حامیان دې نتیجې ته ورسیږي چې بالاخره د مذاکرې او لاره خپله کړي او د مصالحې په منلو سره دوی بالاخره دې ته غاړه کېږدي چې نور د جنګ نه لاس واخلي. او تر هغو چې زموږ مسله قوتونو خپله برتري د طالبانو نور افراطي ډلو په نسبت د جګړې په میدان کې نه وي ښودلي، تر هغه وخت پورې زه فکر کوم چې دوی خپل مقاومت ته ادامه
ورکړي. تشکر. خب محترم ډاکټر محمد اکرم خپلواک هم تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگیم. خپلواک، به آخرین خبرها، آخرین تحولات از شما بشنویم، در چی وضعیت قرار داریم همراه پاکستان سید؟
تشکر. مننه جناب صدیقی صاحب، بکتاش او تاسو درنو او ټولو اوریدونکو ته احترامات او سلام. اول خو درستنوی خنړوی پیخو کورونوی او شهیدانو او زخمیانو ته د عاجل شفا او د کورونوی ته صبر غواړو. واقعا په افغانستان کې رستنی دوه هفته خنړی وی او رستنی پیخه د افغانستان په دې معاصر تاریخ کې او په دې 15 کالونو کې هم د افغانانو لپاره، هم د حکومت لپاره، او هم د نړیوال ټولنې لپاره د عطف نقطه ده. او دغه پیښې ډیر پیغامونه به ځان سره ولري، دردونکې پیښه وه. او په دې اړوان باندې د افغانستان د حکومت او د ملت دواړو اراده مصممه ده، او ځینې اقدامات چې تاسو ګوري موږ هغه د عطف مرحلې ته رسیدلي یو. د افغانستان حکومت په دې توانېدلی و په وروستنیو کلونو کې چې هغه ستونزه او مشکل چې مخکې ورته دوستانو اشاره وکړه، د افغانستان د معزلې اصلي بنیادی مشکل چې په پاکستان کې وو او په دې به نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا متحده ایالات، ناټو تر یو حده پورې منله او تر یو حده پورې دې سره هغه په واقعي معنا باندې چې د افغانستان خلکو غوښتله هغسې همکاري نه کوله. په وروستیو کې د افغانستان د خلکو دې غوښتنې ته او دې برحق دعوې ته ټولې نړیوالې ټولنې د تصدیق او د صدق او د دې حقانیت په اړوان باندې اظهار وکړو. او د امنیت شورا وروستنی سفر هم په دې دلالت وکړو چې د افغانستان د معزلې د جنگ هغه محرقه قوه پاکستان او د پاکستان کې پرتې ترهګرۍ او افراطي کړۍ او استخباراتي کړۍ دي. رستنی وحشت چې هغه د ټول بشریت په ضد و، یو بشری جنایت و، ټول نړیوال موازین، هغه اسلامي موازین خو پرې د نړیوال موازین هم تر پښو لاندې کړل، دا ثابته کړله چې بالاخره موږ هغه د تصمیم مرحله ته رسیدلی و. د افغانستان حکومت د نړیوالو ټولنو سره په همغږۍ باندې ټول هغه شته شواهد او اسناد د پاکستان چارواکو ته تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت محترم رئیس او د کورونوی چارو محترم وزیر د ټولو شواهد او اسنادو سره هلته یغوی ته ورکړل. او زمونږ توقع امید ده چې دوی به په راتلونکو دوو ورځو کې چې راضی د دغه ټولو شواهد او هغه تقاضا او غوښتنې چې د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنې له دې څخه لري د یو پاړون واضح جواب ولري.
ډاکټر صاحب خپلواک همدغه خبره چې تاسو کوي او هغه زموږ د راپور له مخې هم د شنبه پورې شای پاکستانی هیئت کابل ته راشي، که فرضاً پاکستانی هیئت کابل ته راغی او د افغانستان د غوښتنې ونه منله چې ځینې کسان افغانستان ته وسپاري او وخت یې وغوښت، بیا به کابل څه کوي؟
تنها د افرادو غوښتنه نه ده، مطلقا موضوع د افرادو په غوښتنه نه خلاصه کیږي. ټول هغه مسایل چې هغه یو اوږد او دوامدار لیست چې په هغې کې مختلف اقدامات در انغښتي دي، او په دې کې دوه مرحلې دي. یو مرحله چې د افغانستان په حکومت او ملت پورې اړه لري چې هغوی خپل تصمیم نیولی ده او نیسي. به تاسو تېره ورځ د علماو کانفرنس وګورئ چې په 15 کلونو کې په لومړي ځل علما په دغه صراحت باندې راووتل او د ملت په څنګ کې ودرېدل او ټولې دغه کړنې وغندلې. دا تنه د علماو شورا نه و، دا د افغانستان برجسته علماو چې هیڅ حکومتي او دولتي دندې نه لرلې. ملت پخوا هم فیصله کړې وه او مدني ټولنو سیاسيونه هم فیصله کړې په دې اړه. او د ملت رازم من پاکستان ته هغه ټول اسناد سپارل دي. دا چې پاکستان په دې اړه څه جواب راکړي دی به منتظر یو. د دې ترڅنګ که د پاکستان جواب بیا هم منفي ولودي، دومره شواهدو سره افغانستان ستراتیژیک متحدین لري او په دې اړوند ستراتیژیک متحدینو سره هم خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالات او د امنیت شورا ته دوهم اقدام به بیا د نړیوال ټولنې هغه تعهد چې د نړیوال تروریزم په ضد باندې ګډه مبارزه ده او د دې لپاره ناټو افغانستان ته راغلی ده او د نړۍ د امنیت شورا د پریکړه لیک مطابق راغلی ده، بیا به د تروریزم سره د مبارزې لپاره ګډه همکاري کیږي د هغو هیوادونو دولتونو افرادو اشخاصو په ضد چې هغه د افغانستان د خاورې نه بیرون دي. دا بیا د ټولو مشترکه وجیبه جوړیږي چې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړي.
دغه د ګډې نړیوالې مبارزې مسلې ته به وروسته له څومره وخته رجوع کوي؟ یعنی د سولې خبرې چې د ملي وحدت د حکومت له پیله له پاکستان حکومت تقاضا کېده چې دوی د طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، په هغه باندې تقریبا 3 کاله تیر شول او پاکستان دا کار ونه کړ تر اوسه پورې لکه څرنګه چې افغانستان وایي. دغه وروستیو غوښتنو په اساس که پاکستان همکاري ونه کړه، کله به د افغانستان حکومت نړیوال شورا ته مراجعه کوي؟ له امریکا او د امنیت له شورا به غوښتنه کوي؟ څومره وخت فکر کوي؟
د امنیت شورا ته مراجعه کړې ده. د امنیت شورا ټوله کمیټې افغانستان ته راتګ چې دایمي او غیر دایمي غړي دلته او دلته په ډیر وضاحت او صراحت د دغه سی پیښو او د دغه سی اقداماتو وړاندینه ورته شوی وه او ورته ویل شوي وو چې د افغانستان د معزلي مشکل دلته ده او د ټولو شواهدو سره هغوی ته وړاندې شوي دي دا اقدام سوی ده. اوس چې دغه پیښې هم ورځ په ورځ تکرارېږي، نو دا د امنیت شورا پورې اړه لري او د افغانستان حکومت په قوت باندې دغه موضوع تعقیبوي چې په دې اړوند باندې د نړیوالې ټولنې خصوصا د ناټو او د امریکا د متحده ایالاتو تعهد د افراطیت او نړیوال تروریزم په ضد باندې هغه عملی اقدامات تراسي چې امیدواري ډېره زیاته ده چې په دې اړوند به قاطع تصمیمونه په راتلونکو ورځو کې ونیول شي.
دغه ورځې اټکل کولی شي چې څومره، ځکه چې پاکستاني هیئت خو د شنبه په ورځ راځي، آیا د راتلونکو اونۍ تر پایه او کنه وخت غواړي؟
من دا ځل په پروسو باندې عقیده نه لرو د عملی اقداماتو غوښتونکي یو. دا چې عملی اقدامات به څه وي او هر څه به د ملت په مخ کې واضح وي، پرون چې زمونږ لوړ رتبه چارواکي تللي وو، نن یې ټول ملت ته توضیحات ورکړل او شنبه په ورځ به هم بیرته ملت ته موږ توضیحات ورکوو. دا ځل موږ په پروسو باندې عقیده نه لرو بلکې په عملی اقداماتو باندې عقیده لرو او د دې عملی اقداماتو لپاره به هم ملت او هم نړیواله ټولنه په جریان کې وي تر څو پورې چې مشترک انده پر مخ.
بله محترم الحاج محمد فراد صدیقی صاحب، شما چی فکر میکنین مخصوصا در مورد اوی که مردم بسیار زیاد بی‌حوصله شده اوی موضوعات از این صحبت ها و از این حملات تروریستی، شما موضوع را چگونه بررسی میکنین؟ نظرتان در مورد چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و به اخبارواک صاحب و کارشناس صاحب و شنوندگان رادیو شما. ما فکر میکنم که این اسناد و شواهد در زمان حکومت کرزی صاحب توسط رئیس امنیت ملی، حتی خود رئیس جمهور به پاکستان رفت و پرویز مشرف اسناد شواهد همه چیز برشان سپردن، اونا جواب رد دادن. پاکستانی ها هیچ وقت صادق نیستند که برای ما کار بکنن یا در صلح بیان برای ما هم کاری بکنن، حداقل همسایه‌داری خود را بجا بکنن. این اسنادهایی که برای پاکستان برده شده از یک طرف خوب از برشان داده شد که بفهمن که عملات ما میفهمیم از این طرف شده، و ضرور نیست که رئیس عمومی امنیت ملی و وزیر داخلی ما به پاکستان بره اسناد برای زینا بده. اسناد ما باید به شورای سازمان ملل متحد، به شورای امنیت، به امریکایی ها باید میدادیم که این شواهد ماست و این اسناد ماست که پاکستانی ها هر روز عملات خود برای افغانستان انجام میتن اما انکار میکنن. در این قضیه باید امریکا عاجل و سریع اقدام بکنه که یکی از عامیهای افغانستان و پایگاه امریکا در افغانستان است. یا امریکایی ها بر نظر ما سیاست خامه بازی میکنن، دو طرف از دو پلو داره، یا ای که اقدام جدی نمیکنن. اگر امریکایی ها اقدام جدی کنن، ما قدر اسناد و شواهدی که بعد از داریم برای پاکستانی ها مسپاریم. آیا اینا که قدر سازمان های استخبارات شما تکنولوژی پیش رفته، امریکایی ها بدست خود ندارن، طبعا همه چیز ها بدست دارن و آفتاب هم به دو انگشت بود نمیشه، همیشه این اسناد رفته و اونا نسبت کار شده.
امین صدیقی سه گفترم، بله امین امین موضوع سوال دومتان یادتان نره، گفتار دومتان اخبر وقت سب جواب شما چی است؟ سبی بدیگه جاها باید سپرتش از پاکستان کدام نتیجه میگه تا حال بدست نامده؟ گفتار صدیقی سب شنیدین اخبر وقت سب نظر شما رو بیرنده.
تشکر نظر صاحب. ما به دیگه جای سپردیم، ناتو پیلن موجودیتش در مینجا هستن، از تمام جریان خبر هستن، تمام سفارت های بین المللی در مینجا هستن و بدون از او هم شورای امنیت دو هفته یک و نیم هفته پیش در اینجا آمده بودن، به تمام شواهد امی جریان ها کتشان شریک شدن و این چیزایی که بار اول در می 17 سال طالبای یک وحشت که سابقه میکردن مگر این دفعه خود قبول کردن و تمام پایگاهش هم معلوم هستن، بعد می تمام شواهد رفته. این بار مثل دیگرا واره نیستن. ما پیشترم گفتن که ای در تاریخ افغانستان خصوصا در 14-15 سال یک نقطه عطف هستن و این حمله، حمله مثل که 11 سپتامبر آمریکا بودن یا در جای دیگه بودن، مثل افغانستان این حمله از او کم نیستن. به مخاطر ما در یک مرحله حساس رسیدیم و این موضوعات عالی با موضوعات سابق بسیار فرق داره. انشاءالله ما مطمئن هستیم که نتایج اساسی شاید در زودترین فرصت به دسترس تمام ملت قرار بگیره.
امین چون جایش است یک سوال دیگر هم از شما طرح کنیم. خلوال شگوی است که رئیس جمهور امریکا هم در این روزا گفتن که با طالبا مذاکره چندان فایده نداره و نمی کنیم. یعنی مفهوم از این چی است؟ یک تغییر استراتژی است چی است؟
جناب نظر صاحب، د سول موضوع یو جدا بحث ده. د افغانستان ملت یو قاطی اجماع د سول پاړون راوړه او طالبانو نه هیله وکړه چې د بین الافغانی مذاکرات ته آماده سي. د دې ترڅنګ نړیوال ټولنې هم د افغانستان د دې اجماع څخه او د دې فیصلې څخه ملاتړ وکړو، او امنیت شورا هم چې وروسته راغلی و د افغانستان د دې فیصلې څخه هرکلی وکړو. دا چې په طالبانو کې یو تعداد افراطي ډلې دغه هرکلی ته مثبت جواب ورنکه او تر اوسه پورې هیڅ ډول جواب مونږ ویل سل، دلته یو تفکیک باید په خپله عینن تصمیم باید طالبانو په منځ کې مونږ ویل سي. هغه کسان چې هغه د سولې پلویان دي باید خپل موقف واضح کړي، خپل دریز واضح کړي که یو غوی افغانان وي او لکه رئیس جمهور چې په آخري بیان کې ویلي یو غوی اسلامي او افغاني ارزښتونو ته درناوی لري، نو په همدې خاطر دی غوی خپل موقف واضح کړي. او هغه ډلې چې هغه د نړیوال افراطیت او د وال تروریزم سره ګډي ګټي لري، د مواد مخدر او کاچاګ براندي دی غوی پاړون باندې د نړیوال ټولنې د افغانستان د ملت او د حکومت فیصله واضح ده چې یغوی سره بد نظامی برخورد لري عمل کیږي. او هغه کسان چې یغوی بین الافغانی مذاکرات ته آماده وي باید خپل موقف او دریز واضح کړي. په بکنه سره زه بدلته یو شی بل هم ډیر واضح کم او پیغام به هغه کسانو ته ورکم چې یغوی پیلن اوس په پاکستان او یا په مختلفو جوی کې آرام ژوند کوي او دوی په دې فکر باندې چې موږ بدلته آرام ژوند ته پریښودل شو. پاکستان د خپلو ګټو لپاره لکه دغه حمله چې په تاسو قبول کړه د خپلو ګټو لپاره به تاسو هم قربانی کړي، لکه مخکې ستاسو ډیپلوماټان د دې ګټو لپاره قربانی کړل. اوس هم زه ورته وایم چې کله چې په پاکستان او د یو خپل ملي منافع په خطر کې سي، ډیر امدا کسان چې اوس الته دي او ځان بې طرفه کوي او یا په جنگ کې دخیل نه کوي، د طالبانو د تاریخ پخوانی مشران دي یا علما دي، یو په یو بنیول کیږي او د دې د پاکستان د ګټو قربانی کیږي. به له همدې خاطره چې بیا هم ملت ته هم اسلام ته او هم خپل تاریخ ته مخ خپل غوي اوس د فیصلې وخت رسیدلی دی او خپله فیصله وکړي، او زه اطمینان ورکوم چې ډیر ژر به د دغه سو اقداماتو ښکارندوی وي. نو هغه کسان چې هغه په دغو مسایلو کې دخیل نه دي او غواړي چې بین الافغاني مذاکرات راسي، خپله فیصله دی وکړي او اقدام دی وکړي، او کنه بیا به لکه د نورو غونډې چې د ضعیف صاحب غونډې چې اثر لري چې د دوی سفیر او ټول ډیپلوماټیک وسیلې له پولا نه کړل امریکانو ته تسلیم کړل، همداسې به دوی هم یو یو نیول کیږي او بیا به د خپل ځان پاکستان به د خپل بقا له خاطر د خپل ځان د خلاصون لپاره په همدغه لاس په اقدام باندې لاس پوري کوي.
تشکر صدیقی صاحب محترم، سخنان شما را قطع کرده بودم قبل از اینکه شما بخش دوم صحبت تان را بگویید. یک پیامکم انتخاب کردیم از پیامهای مردم، میرم بسیار کوتاه بشنویم.
به فکر اکثر مردم و به فکر شخصی من به اکثر مردمی که از افغانستان اتو حل نمیشه، یک روز یک رقم، یک روز یک رقم تراتیجیش دید، یک دیگر رقم تراتیجیش. افغانها خودشان که به دست بکار نشه و بند.
بله صدیقی صاحب، مردم هم فکر میکنه یه استراتیجی هم روز بر هر روز یک قسم رنگ میگیره. سیم نظر شما را گپ دوم شما را بشنویم سیم بفرمایید.
ما به گپ دوم ما میخواییم که حکومت افغانستان باید جدی عمل بکنه. ای که رهبر است، هر کسی که است، باید ما دنبالی نگردیم که چی کار است، منافع ملی را مصلحت در نظر نگیریم. شما خودتان شاهد بودین که چند روز پیش احمد گیلانی علما را دعوت میکنه، یک چیزی فیصله میکنه و یک نظریاتی را میده که خلاف منافع ملی با ضد حکومت افغانستان، و این رهبری است که هر روز ما قربانی میتیم. حداقل خونی شهدا را در نظر نگرفت. یک دو ژورنالیست در خانهش میره امرایش مصاحبه میکنه، به عوض اینکه عکس رئیس جمهور خود ما باشه به افتخار بند کنیم، عکس رئیس جمهور پاکستان بند میکنیم. دو سومش، پاکستانی ها حکومت افغانستان اینجا موجود است، شورای عالی صلح موجود است، چطور طالبان را آماده می سازد در اسلام آباد که بیا با اینا مذاکره کو؟ پس معلوم است که پاکستانی ها در داخل افغانستان کار میکنن. کسانی را که مردم ستون پنجم میگه، ستون پنجم معلوم است، حکومت افغانستان جدی اقدام بکنه با این مردم و مصابه بر ملت افغانستان بگذاره که محکمه بر دست ملت افغانستان باشه. و ما هر روز از دست خود تلفات خود میتیم. مال از مردم خواهش میکنم که حکومت افغانستان فشار بیارن تا زمانی که مردم این علاقات پاک نشه افغانستان آرام نمیشه. ما وحدت ملی کار داریم، منافع ملی ما را کار داریم، افغانستان خانه مشترک همه ماست. این نیست که دیگه عکس رئیس جمهور بیگانه را بند کو او را استقبال کو. واضح و معلوم است که در نظام کی کار میکنه و چی کار را انجام میشه.
خبر حقوقی استاز نشته چی حقوقی سوا یا چه نظر لری؟ نظر سب آوریدون کو تبا مخل کنم.
بله، یک اعلانه که کوتا داریم، بعد از شماره تلفون هم میگیم.
د آزادی پڅپوکی پروگرام تاوده بحثونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
شماره تلفون ما 0799-203-540-722-755.
داش میره بازه هم تکرار کنم او لاوریدون کوهی لکهو چه لطفا لنگ خپل پیغام را تا سابت که او یای رسر شریک که البته را تا بیوی 0-9-2-3-5-4-5 بلش میره دا 0-8-2-5-5 یا واوریدون که پلین که رسر را ده ازاری بسپوکی پروگرام ده میره بانی.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای احمد شمر و همچنان ظریف نظر مهمان گرامی و شنوندگانتان. خالد نیازی هستم از پروان، همراهتان در خط تلفن.
بله نیازی شما خوش آمدید.
تشکر از شما، تشکر از موضوع بحث برنامه. البته یک نظر و تفسیری پرسش از آقای دکتر اکرم خطلواک داریم. ببینید که ما شما خود در طول 16 10 سال گفتیم صلح صلح صلح، ولی متاسفانه که نه صلح درست تعریف شد و نه و نه دولت مردا و بالاخره نه ملت فهمید که صلح را علیه کی ما میکنیم. آیا فرشته ها، دشمنان، خارجی ها، داخلی ها و کی ها؟ ولی بدبختانه امروز به این نتیجه رسیدیم که یگانه راه صلح و آرامش که در افغانستان بهبود پیدا میکند همانا ضربات کوبنده علیه پیکر دشمن میباشد. ولی متاسفانه ما شما ببینید که آیا این توانمندی را دولت افغانستان دارد یا ندارد در این عصر حاضر. و جانب دیگر این خارجی ها امریکا که میگویند که علیه طالبان ما جنگ میکنیم، ولی به نظر ما و اکثر شنونده ها این کاملا شاید که متفاوت باشد و چنین کار صورت نگیرد. و این حیاتی که به طرف پاکستان رفته، این بارها رفته، بارها رفته، چین حیات ها رفته.
نیازه سب لطفاً پا لندو، نیازه سب دیر خلق پا لندو که پاتی ده لطفاً پا لندو بندی مختصر لطفاً.
بله بله بله. و پرسش ما از آقای خپلوا کمی است که اینها بالاخره یک کار و راه برد و یک ارادی قوی را بالاخره بین خود یک جای کنند و این نیروهای امنیتی و استخباراتی و دفاعی خود را تقویه و تجهیز نمایند و تا باشد که علیه دشمن و استخبارات و کسانانی که
به نحوی با امیده شد نیازی سید کار میکنند. بله امیده شد نیازی سید تشکر.
بله اوریدون که تمخه کهو.
بله بفهمید.
محترم محترم آقای شبر، آقای نظر، مهمانان شما را عرض سلام تقدیم میکنم. من یک دو سوال کوتاه دارم. فقط اول یک خدمت شما یک دو سطر اعلام بخوانم که افغانستان فقط از طریق جامعه جهانی راه حلش مشکل است. راه حل از طریق جامعه جهانی بر افغانستان راه موجود نیست، به خاطر از اینکه ابرقدرت ها در منطقه منافعشان در ناامنی افغانستان است. بنان ما نمیتونیم از جامعه جهانی چنین تقاضا را داشته باشیم. سوال ما جناب محترم دکتر صاحب خپلواک است که اینا خب میدانند تو هویت طالبان مشخص شده که طالبان از پاکستان هستند و از پاکستان میآیند، پس ضرورت بودن به دراز مدتی که از اینا تقاضای صلح میشه یک وقت گذرانی در دیدگاهشان از یا نه، یک موضوع. سوال دیگه ما این است که جناب رئیس جمهور در این اواخر گویا از خواب بیدار شده، میگه ما طالبان یا کز مخالفین اعدام میکنیم، در حالی که قانون اساسی افغانستان به صراحت بر از اینا حق داده و اینا هر کسی که برخلاف قانون اساسی بغاوت میکنه اونا به چوبه دار باید سپرده شوند. اگر ما از دیدگاه حقوقی اگر ما جزا را سنگین میکردیم امروز شاید طالب وجود نمیداشت، چون جزا سنگین نیست بناهن افریج جنایات بالا میره. یک موضوع دیگر هم اگر جنابشان روشنی پرتن، ما خود تا به نام شورای عالی صلح یک نامگذاری شده، در حالی که جز منفع جنایتکار را مافیت داده و دستشان بر جنایت هم غرق است. و فکر نمیکنم از شورای عالی صلح که چیزی به دست بیاره. همین ها را مگر منحل اعلان کنین، از بودجهشان یک چیز دیگه بر منافع ملت استفاده شود.
تشکر اختری صاحب.
بله اوریدون کتاب ما خپلو آزادی سپورت پروگرام دی.
بله
بله
بفرمایید صاحب.
سلامونه جور بخیر سید صاحب، سعادتم در لغمان.
بله سعادت صاحب، مهربانی جیم.
زبا پختنه دفعه ده به خپلواک صاحب نه آیا نظرم لرم نظر میداده که ترسو چی و فکری اجماع ده سول لپاره ایجاد نیچی پسر اصاز افغانستان که او یوازی منگا پر حکومت باندې دا غو کوزی دا حکومت به موږ ته ټول راوړي. دا مربوط کیږي د افغانستان ټول ملت ته چې د ټول لپاره یو فکری واحد نظر پیدا شي تر څو موږ کولای شو ټول ته یو بخښ لاسو. نو په داسې حکومت او دغه څه چې دولت کې په تشکیل کې چې موږ یو قوه مقننه چې هلته پارلمان هم دی، موږ دې هم توقعونه لرو چې په دې کې دی باید دا د پارلمان چې دی ټول وکیلان د افغانستان نمائندگان دی هم به په دې اصول کې ونډه اخیسته وای، ټول ملت په دې کې ونډه اخیسته. اما متاسفانه د تر اوسه د رسول لپاره فکري اجماع نشته، ځکه په ټولنه کې په کلو کې چې موږ ځان کو دی خلکو تر منځ واحد نظر د رسول لپاره نشته. که چېرته د رسول لپاره فکري اجماع ایجاد شي انشاءالله موږ کولی شو قدم مخکې لاړ شو. زما یو نظر دی.
ساده مهمه موضوع مو یاده کړه، ځکه چې صلح تنها دی د افغانستان د جمهور رئیس او د اجرایه رئیس کار نه دی. صلح ټول افغانان متاثره کوي او هر افغان باید د سولې لپاره کار وکړي. یو بل اوریدونکی هم راخلو، نظر صاحب بیا به میلمه.
بله درست.
بله آزادی سپوک پروګرام دی
بفهمه چې
سکایپ لاری دی. بله
از طریق سکایپ است بفهمه. سکایپ والا صحبت کنین نی؟
بله
سکرایب نمیشنه. بله بفهمید شیب. و علیکم
در تلفن دلاری او ریدون کرده. بله مهربانی وکی آزادی سپوک پروگرام ده.
السلام علیکم.
و علیکم
ستاسو شخصم ناوریدم.
خو خیر میریم به همین سه سوال بسیار مهم بود. فکر میکنم خپل وقت سایب یادداشت کردن سوالا کلش متوجه خپل وقت سایب بود. خپل وقت سایب محترم سوالا را اگر جواب بدین شیب.
تشکر. اول د افغانستان په حکومت کې هم اراده شته او هم د قوت شته چې د دشمن کاغه داخلی ده او خارجی ده قوی ضربات وارد کی. لومړی کار چې دشمن په عمومي سنگر کې مات خوړل ده او نن زمنګ ملي اردو او قوتونه په ټولو برخو کې قوی روان دي. دا یو بحث ده. بحث دوام دا ده چې من وتوانې دلو د افغانستان مخکې مې چیرته اشاره وکړه د برحق دایې لپاره نړیواله اجماع رامنځته کړو او د نړیواله اجماع موجودیت دلته د سبب څه چې نن تاسو ګوري پاکستان په کوم حالت کې ده او ټوله دنیا د افغانستان د جنگ یو له قوي مقصرونو او تمیلونکو څخه پاکستان ګڼي. نو لامدې خاطر که په حکومت کې دا قوت نه وي نو نشوي کولی چې بلاخره نړیواله ټولنې ته قناعت ورکي او دا قناعت رامنځته سوی. دومه موضوع چې هغه په ملت پورې اړه لري، هغه په سیاسینو پورې اړه لري. موږ باید په نورو دنیا کې کله چې دغه سي بد واقع کیږي ټول ملت راټولیږي او په یو واحد صف کې دریږي او د ملي منافعونو او د ملي ګټونو دفاع کوي او د خپل قوتونو په صف کې دریږي. متاسفانه په افغانستان کې بعضی سیاسیونو هم د دغه سي واقع نه د خپل شخصي ګټو لپاره استفاده کیږي چې تاسو پرستوي څو ورځې کې ولیدل د دې په جای چې د ملت سره د خلکو سره د شهیدانو د کورونو سره غمرازي ښکاره کیږي د دشمن په زرنده کې عبور ولي او هغه څه چې پاکستان غواړي هغه دلته غواړي په افغانستان کې تطبیق کی او د پاکستان د لابي لپاره دلته په افغانستان کې یو تعداد خلک کار کوي چې هغه غواړي. درېمه موضوع څومره چې موږ په قوت باندې د سولې پروسې ته نږدې کیږو په یغه اندازه باندې د سولې تخریب کوونکي او هغه ممالک او هغه استخبارات او هغه تروریستي شبکې چې هغه خپل سره له مافیایي شبکو چې خپل ګټې په د ثبات د افغانستان کې نه ویني او د سولې د افغانستان د ځان لپاره خطر بولي تخریبوي. نو له همدې خاطره موږ په ټولو بخشو کې په هغه قوت او په هغه قوي برخه کې روان یو. بېله شکه چې موږ تعریف د دوستم لرو، تعریف د دشمنم لرو او قوانینو د تطبیق لپاره هغه کوو، مګر افغانستان داسې یو هیواد ده چې د جنگ له مرحلې څخه تیریږي. دلته باید ځینې اقدامات داسې وسي چې په مشوره او په تحمل باندې وسي. که موږ سل په سل د قانون تطبیق وغواړو ډېر دا اوس داسې اقدامات دي چې هغه یو بل بحران منځته راوړي او د بحران لپاره د سیمې هیوادونه ناست دي. یغوی هر هغه اقدام چې دلته راځي د یغوی نه په ګټې استفادې او ګټې کوي. موږ د سولې لپاره یو ملي فکري اجماع رامنځته کړی و چې نن ګوري خطرات داسې دي. ما مخکې درته د علماو اشاره وکړه، ما مخکې د مدني ټولنو اشاره وکړه، ټول په همدې فکر وو او انشاءالله زه مطمئن یم چې راتلونکو میاشتو کې به په دې باندې نور هم قوت راسي او سپوب به واضح سي. له همدې خاطره مې چې مخکې په هغه طالبان او هغه کسانو چې هغه په پاکستان یا نورو جوی کې دي او د نورو اهدافو لپاره جنګیږي د افغانستان د خلکو د غږ ته د لبیکو کې که داسې نه وي لکه ملا بدرادرې چې ونو یا نورو چې ونوان یا نورو چې هلته له منځه یوړل هم تاسو به هم په عین سرنوشت باندې ګرفتاره کیږي. له همدې خاطره فکري اجماع لپاره به نور هم کار کوو او سپوب به واضح کوو د افغانستان د ملي منافعو لپاره به ټول په یو صف کې درېږو او دغه تپل شوی جنگ او یا دغه جنگ چې د پاکستان له خوا نه په غیر مستقیمه توګه راځي او دلته خلک تربیه کیږي د دې لپاره به ټول ملت په یو صف کې ودرېږي او هغه افغانان چې هلته دي هغه څنګه وکولی شو د دوی له منګلو څخه راوباسو راخلاص کړو چې د مهاجرینو مسله هم له ټولو نه مهمه ده. موږ په ټولو هغه تدابیرو مراحلو باندې کار کوو چې وتوانیږو بالاخره افغانستان له دې حالات څخه راوباسو. موږ د پاکستان د هغه پخواني فشار چې دوه درې کاله مخکې به و چې که موږ ونه توانیږو ترانزیت او نور مسایل نن تاسو وګورئ له یو مرحلو څخه راوتلي یو. نن تاسو وګورئ نړیواله ټولنه پاکستان بالاخره به انشاءالله په دنیا جوړ راتلونکو ورځو کې اقدامات ونه کړي د نړیوالي تروریزم د حامی دولت په توګه چې په خوا د تروریزم د مبارزې په دولتونو کې شامل او چمکاري کوله دا ځل به که همکاري ونه کړي اقدامات ونه کړي د نړیوالي تروریزم نظم د حامی دولتو په قطار کې برازي چې او لغروسته به د نړیوالو قوانینو مطابق دی غوی سره اقدامات کیږي. د هر هغه څه چې حکومت د ملت په همکاري باندې شروع کړی دی او زموږ تقاضا ده چې ملت متحد شي.
بله ډاکټر صاحب په وخت د خوست چې لتا سره خبرې کوو د بحران نړیوال ادارې یو تازه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې د امریکا ستراتیژي په پوځي برخه متمرکزه بلل شوې ده او په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره جدي کار نه کیږي او کېدای شي چې کړکیچ لا پسې زیات شي. ستاسو نظر سره
مشی بر سپ تاسو وګورئ من په دروي برخه کې باید کار وکړم، هم نظامی برخه کې، هم د سولې په برخه کې، او هم په ډیپلوماټیک برخه کې. په دروي برخه کې من په هغه قوت باندې روان یو. مخکې دوستانو اختری سپ د ټولو ویلي چې باید نظامی اقدامات او سپیږی برخه کې د نړیوال ټولنې همکاري او د افغانستان د امنیتی قواوو قوت په قوت سره روان ده چې باید په دې هغه باندې وکړي. د سولې په برخه کې پرستنوي څلورو میاشتو کې هغه تحولات چې راغلي دي په تیرو اتو کالو کې نه و. من طالب وایي چې په شرط نه لرو، موږ طالب ته وایي چې بین الافغاني مذاکرات ته آمادګي ولرم، موږ طالب ته وایي چې کچیرته د دفتر او نور مشکل لري ته موږ آماده یو، موږ هیڅ ټول شروط اخیستې دي. لدین لوی اقدامات چیرته دي؟ د افغانستان علما را ټول سره طالبان نه هیله وکړه، قومي مشرانو، مدني ټولنو، ځوانانو، سیاسي رهبرانو او هر یو په خپل خپل نوبت باندې غږ پورته کړ. لدین نور هغه چیرته موږ د اسلامي هیوادونو د علما او کانفرنس لپاره آمادګي لرو، د ټول اسلامي هیوادونو د همکارۍ د جلبولو لپاره اقدامات کوو. ټول نړیوال ټولنه د امنیت شورا کمیټه چې دلته راغلی و یو غوی د افغانستان د موقف څخه حمایت وکړ. نور د سولې لپاره کوم اقدامات چې هغه ضروری دي چې موږ وکړو او موږ نه کړی؟ په ډیپلوماټیک برخه کې هم موږ هغه هیوادونه چې تروریزم حمایت کوي او هغه هیوادونه چې د طالب حمایت د جین منافعو لپاره کوي هغه موږ په ګوته کړی. په ټولو مرحلو کې موږ په قوت روان یو او د سولې په اړوند باندې رښتینی قوي اجماع یو هغه دا و چې ځینې مامخ کی اشاره وکړه کړي غوړي چې دا تخریب کوي او یو لوی بحران رامنځته کوي چې ځینې حق زه درته اطمینان درکوم چې طالب ټول رهبری وګړي لدی جریانات څخه شدلته خبر ندی، ځکه چې دا 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 توتیر بل چاله طالب یو چتر ده او دغه چتر نه یوغو استفاده کوي د خپل اهداف لپاره. متاسفانه په یوغو کې با جرأت خلک کم دي چې راپورته سي او اقرار وکړي چې په دغه کې دغه دغه کړی شامل دي. من دا طالب یو وسیله و، دا یو لوی چتر دغه شل لپاره جوړ کړی او موږ وړو چې دا چتر لمنځه یوسو. بل اخر هغه اصلي دښمن د افغانانو چې ده هغه که داخلي دي او خارجانو دي غول لپاره جدي اساسي مبارزه وسی.
بله بکتای صاحب متن تشکر از حوصله مندی شما در قسمت دوم، البته شما که تو ما هستین وقت کافی برتان میتین تلافی میشه. خب بکتای صاحب محترم شما چه فکر میکنین؟ یک موضوع خاص هم میخوایم پرسان کنم، در موضوع خاص اگر جواب بتین بر از اینکه اگر دیگه طرف ما بریم از موضوع بیرون میشیم. ایست که دیگه چی امکانات است که سر پاکستان تاثیر بیاید و او تبلیغات بر افکار عمومی پاکستان است؟ یعنی افکار عمومی پاکستان اگر شور بخوره، یعنی اکثریت زیاد شبه هم آیسای مجبور میشه، هم اردوم مجبور میشه، هم دیگر ها. مثال از این ما در ترکیه دیدیم که وقتی که مردم کت حزب استاد شد اردو رو در جای شاندن. حالا در پاکستان یک مشکل هم داره، کلگی میفهمن یا آیسای یا اردو هر بلایی که میگن از دیشت جای او هم سیاسیونه، یعنی احزاب سیاسی رو تحت شاه قرار داده، هم اونو بازی های طالب مالبیا. اینا افغانستان این نقطه رو که فهمیده چی باید بکنه که افکار عمومی عامه پاکستان بتانه سرش تاثیر کنه، تغییر راد بیاره سرش؟ چی میگین سید برداشته؟
من به صراحت گفتم ایتانم که مردم پاکستان مانند مردم افغانستان خواهان تامین صلح، ثبات و امنیت در منطقه هستند. ولی با تاسف شما خبر اطلاع دارین که بین 35 تا 40 هزار مدرسه در پاکستان وجود داره که در اونجا توریست تربیت میشه. با گذشت هر روز افرادگرایی و تروریسم به قوی تر میشه در پاکستان. در مجموع استخبارات پاکستان، نظامیان پاکستان و این گروه های افراطی مردم پاکستان را به گلوگان گرفته. نیروهای دموکراتیک پاکستان عملا تحت فشار قرار داره، اینا به حاشیه رانده میشه با گذشت روز. ما به صراحت گفتم ایتانم در صورت که به خاطر جلوگیری از افرادگرایی در پاکستان اقدامات جدی از جانب خود دولت پاکستان صورت نگیره و نظامیان پاکستان سر عقل نیایه، ما از لحظه تاریخی
همین نقطه که ما میخواییم بگویم امیست که دولت به عقل نمیه به خاطر از اینکه مردم سرش فشار آورده نمیتونه. ما میگیم افغانستان چی بکنه؟ تبلیغات بکنه، بچی کنه که مردم یک کمک در پاکستان شور بخوره به حکومت خود آیسای بگه برادر بس است دیگه. نه
طبیعی از دولت افغانستان امیال در حدود 35 تا تلویزیون چند تا از تلویزیون ها در پاکستان میتونه مردم بوده ببینن، رادیوهایی را که نشرات داره، از لحاظ تبلیغاتی اینا فعال هستند. در موجو در مجموع فعالین مدنی و سیاسی ما از لحاظ تبلیغاتی و نقش پاکستان در زمینه حمایت از تروریسم و یک در نهایت میتونه نه تنها صلح و امنیت در افغانستان را به خطر جدی مواجه ساخته، صلح و امنیت در پاکستان و منطقه را به خطر جدی معروض میسازه. در این زمینه حرفای را داشتن، حتی یک مورد دیگر هم که ما به صراحت گفتم میتونم که نگذاشتین من حرف خود تکمیل کنم، ما از لحظه تاریخی فاصله زیاد نداریم که روز همین گروه های افراطی در پاکستان مثلا شوند، دسترسی پیدا کنند به اسلحه اتمی و ما شاهد یک فاجعه بزرگ اتمی در منطقه باشیم و شاهد از این باشیم که امی گروه های افراطی صلح و امنیت نه تنها در منطقه بلکه به خطر صلح و امنیت در سطح جهان را به خطر جدی معروض بسازه. به او خاطر اینیا هم موارد هست که مردم پاکستان می فهمند.
بله تشکر ولی امین جا بکتاش از وقت خوب استفاده شد. در قسمت دوم زیادتر براتون وقت میتیم. اخپلواکس با اجازه استیقی سه اخپلواکس ما جوابی که میخواستم بشنوم از بکتاش قسم دیگه هستک. مثلا در مؤسسه ملل متحد نماینده ما باید به زبان انگلیسی هر روز بخیزه راجع به پاکستان و کارایش باید گپ بزنه. رئیس جمهور ایواز از که کتب آقای نور در جار جنجال باشه هر روز در انگلیسی بسیار فوق‌العاده بسط بین‌المللی داره بخیزه در تلویزیونای دنیا در گونجه ایجه گپ زده بره که والا پاکستان ات میکنه که ات میکنه اون قسمی مردم خبر میشه. یعنی من میخواستم یعنی اخپلواکس کل روز ریاست جمهوری در جار جنجالای داخلی به خلم تیر میشه.
البته او بخشی مخکی دکتر صاحب اخپلواکس تاسو نم بخشنه غواړم مخکی چې بکتاش صاحب اشاره ورته وکړه چې د افغانستان ځینې خبرونه د پاکستان د نن تبلیغات کوي، دې ته هم باید اشاره وکړو که چیرته څوک ډیر متوازن او دقیق راپورونه ورکوي پاکستان د هغه مخه نیسي. البته په وروستیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبرونه په خپل خاوره کې باندې کړی.
بله تشکر خپل ځکه محترم، یعنی اگر رئیس جمهور ډاکټر شاه عبدالله اینا زبان انګلیسي هم بسیار مخصوصا رئیس جمهور استاد بودند در امریکا نظر ای کل روز اینا بیچاره کت از این سندای فسادی داری و باش تو آقای نور خفه نشه و باش تو جنرال صاحب خفه نشه و دوستم صاحب مچم نشه و ای ده ای روزا که تیر شد و خود صاحب ای نمیتونه پیار بکنه بستلا. چی میگن خلوک صاحب؟
تشکر. اول جناب نظر صاحب چیزی که واقعیت هستن امور را باید تمام دوستان را باید بپذیریم که اقداماتی که اخیراً شده مثلا 3 سال یا 2 سال پیشتر همین مبصرین سیاسی خود شما و تمام مبصرین سیاسی در افغانستان یا ملت مردم افغانستان فکر میکردن که هیچ وقت امریکا در انتخاب بین پاکستان و افغانستان افغانستان انتخاب نمیکنه. امروز انتخاب امریکا بسیار واضح استن. هیچ کس فکر نمیکردن که یک روز امریکا میخیز علی پاکستان تمام بدبختی که در این منطقه هستن سر نظامی ها و سر پوزش پاکستان مندازه، کمک نظامی قطع میکنن، فشار دیپلماتیک میاره، شورای امنیت قاطع فیصله میکنن. شما موقف و دریزی در اونجا دیدین از امریکا و دیگه دوستا پاکستان هم یک قوت اتمی هستن، بعضی مسائل عادی نیست.
دکتر صاحب اخپلواک دی موضوع شما ما موافق هستیم، یعنی عین موضوع رو میگینیم، یعنی در سایه سیاسی دیپلماسی بسیار موافقت کلان شد که هم پاکستان بسلا امریکا را سیاست تقریبا نمیگم، من اینو میگم که چطور سر افکار عمومی عامه مردم پاکستان تاثیر شوه که اونا بفهمند که از این رهبرای اردو از این رهبرای سای فایده برشان نمیایه، سیاست مدارای غیر نظامی رو باید حمایه بکنن.
در پاکستان دموکراسی یک تمثیلی هستن، واقعی دموکراسی هیچ وقت در پاکستان نیستن. شما در روزای گذشته امی قضیه صدراعظم پاکستان نواز شریف دیدین که به چی جرم او را پس کردن، به خاطر که به بعضی سیاست های پوز و آیسای جور نبودن. در اونجا تمام تسلط در دست امو یک گروه خاص هستند و سیاسیون هم محتاج از اوستند. این آلی مربوط میشه به سیاسیون و جامعه مدنی پاکستان. این در ذهنیت در پاکستان کاملا تغییر است. ذهنیت در اطراف تغییر هستند. منتها یک رهبری قوی در اونجا نیستن که امور مدیریت کنه، امور پیش ببره، به خاطر که هر کس به منفعت خودشان هستند. مسئله دیگه که پیشتر بکتاش یادآور شدن که امی افراطیت یک وقت نی بسیار به نزدیکی میایم به جان پاکستانیا. آلی امی مدارس و چیزایی که در پاکستان هستن، امی پتوایی که صادر کردن، چرا پیشتر صادر میکنن؟ به خاطر که خطرات او میبینن که چیز میشه. نظر ما میستن که مطبوعات آزاد در پاکستان بسیار به ندرت هستن. کسایی کشته شدن، کسایی از بین رفتن و برای از او خطوط سرخ هر روز میان که شما از او تخطی کرده نمیتونین. پیشتر مسئله رادوی مشل شما اشاره کردین و دیگر هم نمیمانه. با مو خاطر که در اونجا یک سیستم کاملا دیکتاتور هستن، یک سیستم کاملا که تمام افراطیت از اونجا نشأت میکنه. تنها در افغانستان نه، در جای دیگه هم یک مرکز قوی افراطیت در اونجا هستن و او تنها به پاکستان نمیشه، در اینجا هستن که جامعه جهانی هم همکاری به افغانستان و هم به ملت پاکستان کنه. تنها به افغانستان نه، به ملت پاکستان هم یک همکاری میکنه. شما آزادیخواهای بلوچا را میبینین که هر روز به صدها نفر کشته میشه. هم شما قبایل دیدین که چی مشکل داشتن که به هزارها کلانای قبایل در اونجا شهید شدن، کشته شدن. شما سوات دیدین، شما جای دیگر دیدین، شما هر روز در اونجا مو وحشت میبینین. این تنها مشکل نیستن، باید در اونجا هم جامعه جهانی خصوصا مطبوعات شما باید امور برای تمام جهانیا باید برسنین که یک اقدام علنی شوه به این مرجعی که در هر جای افراطیت ترویج میکنه و تقویه میکنه.
بله، خب صدیقی صاحب شما تشکر از حوصله مندیتان. لطفا حال شما بگوین یک نظرتان در مورد چیزایی که شنیدین.
ما نظر ما این است که سیاست خارجی حکومت ما بهترین سیاست انتخاب کرده و خوب سیاست بازی میکنه. در قسمت سیاست داخلی ما میخواهیم که اقبال باک صاحب نزدیکترین کس برای صاحب جمهور از پیام ما را ببره که در سیاست داخلی تغییرات بیاره، وحدت ملی را به هر شکلی میشه از هر آغاز بکنه، مردم افغانستان وحدت بده. و هر روز که ما بشینیم سر فساد اداری گپ بزنیم، فساد اداری قسمی در افغانستان است که یک پنجره گرفته شده که اشرا اشارات بزرگ از او تیر میشه، اشارات کوچک بند میمانه. در فساد اداری ویگپا هیچ چیز جور نمیشه. اقدام جدی مثل گیلانی و امثال هم کسایی که بنافع پاکستان کار میکنه و سطول پنجم است، اینا باید گرفتار شوند و مردم افغانستان سپرده شوند تا مردم افغانستان تصمیم بگیره. در غیر از او پاکستانی ها هر روز توسط اونمو کسا حملات خود در افغانستان آغاز میکنند، مردم ما شهید میشه، دیگه هیچ ما چاره ای نداریم. او انتحاری را خب پاکستانی نمیره داخل افغانستان، او را خب مثل اینمی کسایی که نوکر آیسای و نوکر پاکستان است اونا داخل افغانستان میرن. ما از رئیس جمهور در قسمت باز میگم سیاست داخلیش تغییرات را میخواهیم، وحدت ملی را میخواهیم و اینایی که با پاکستان همکاری دارن با اینا باید برخورد جدی صورت بگیره. بس همه قرار گم.
بله، من نصری خیصد خپلواک محترم، تاسو تنها پا دی ساعت که راست رایسی نو که چرت در خبروانی پا رستوی که در پشتان لطاسو بکرد چه در افغانستان حکومت وی چه افغان زواکون تر پخواه پیاوری شویدی در خبر ناتو هم تایید کرده البته. او طالبان په خپلو کې لږ تر لږه په دوو ډلو ویشل شوي دي، د ملا هیبت الله په مشرۍ او د ملا محمد رسول په مشرۍ. نو که د پاکستان لخوا په نسبي شکل باندې کم فشار هم په طالبانو راشي، تاسو دا هیله لري چې د سولې خبرې به په افغانستان کې په روان میلادي کال کې یوه نتیجه ورکړي؟
اول خو د سولې مختلف اړخونه دي. لوی اړخ چې ده هغه د پاکستان سری مداخله ده او چې لومړنی کار باید دا وشي. دوهم که تاسو وګورئ طالبانو تحریک چې وخت کم ده زه ډېر بحث نه پرې کوم، په هغه وخت کې چې د دوی حاکمیت هم و دوی په خپل منځ کې قوي اختلافات او رقابتونه لرل، مګر یو شی کې ډېر عام و چې ټول هغه خپل رهبری ته تابعدار و او د هغه اوامرو ته یې غاړه کېښودله. په هغه وخت کې هم مختلف افراد او اشخاص مختلفې ډلې په خپل قوت باندې وي. اوس چې هغه رهبري م تللې ده او یو کمزوره رهبري چې هغه تر اوسه پورې هېچا هم لیدلې نه ده او هېڅوک هم لیدلی نشي. نو د دوی ترمنز اختلافاتونه په اوج کې دي. زمنګ خواهش داده چې هغه افراد او اشخاص چې یو غوي د دغو کړنو د دغو اعمالو په ضد دي او د بین الافغاني مذاکراتو طرفدار دي او ځان افغانان بولي، ځان د دې خاورې بچان بولي، یو غوي دي وخت را رسیدلی چې خپل موقف واضح کړي، وخت را رسیدلی چې خپل دریز واضح کړي. او که دریز واضح نه کړي، هغه کسانو چې په شک او تردید فیصلې کولو بل اخر چې په فیصلو کې خپل هم دوی لمنځه لاړ او ځینې اوس بندیان دي او ځینې نور نیول کېږي، دوی به هم په دغه سرنوشت باندې اخته کېږي. له همدې خاطر انتنه د مولوی رسول ګروپ نه ده، مختلف افراد او اشخاص د دوی رستنۍ تغیرات وګوره چې په دوی کې ډېر زیات ستونزې او مشکلات شته. د دغه کړنې چې کېږي دوی خپل هم حیران دي، یو تعداد زیات چې د کوم ځای کېږي، څه خل کېږي، په څه ډول کېږي. نو له همدې خاطر چې اوس یو ډېر اساسي وخت، تاریخي وخت را رسیدلی دی چې دوی بالاخره خپل موقف او خپل دریز واضح کړي او د هغو کړیو په ضد باندې چې هغوی په استخباراتي معاملو کې دخیل دي، هغوی د پاکستان په لاس کې دي، هغوی د مواد مخدر او د نورو مافیاو سره دخیل دي، هغوی د داعش او د نورو افراطي ډلو سره همکاري کوي، دوی هغوی نه ځان جدا کړي او خپل موقف واضح کړي او په عزتمنده ابرومنده په یو بین الافغاني طریقه باندې خپل راسي او په خپل مستقیم اختیار باندې هم مذاکرات وکړي او هم خپل موقف ظاهر کړي. دا زمونږ د ملت خواهش ده، دا د حکومت خواهش ده، او په دې به ان شاء الله کار کوو. زه مطمئن یم چې رستنۍ پیښې به سره له دې چې ډېرې دردونکې وي او نور به هم د دې لپاره ځینې استخباراتي کړۍ کار کوي، مګر د افغانستان د خلکو لپاره به یو د دې څخه یو بهترین فرصت وي چې هغه خواست او هغه خیله چې د افغانستان د خلکو وه چې هغه د هغو افراطي ډلو افرادو اشخاصو او کړیو په ضد باندې او د هغو هیوادونو په ضد باندې چې دلته دغه جنگ تمویلوي، د هغوی په اړوند باندې یو واضح موقف ونیول شي. او زه مطمئن یم چې انشاءالله دغه خوب به د افغانانو رشتہ کیږي. دردونه او تکلیفونه تیر کړل، مګر اطمینان لرو او ملت باید په یو صف کې ودرېږي او د دغه سي اعمالو په ضد باندې لکه چې اوس ودرېدل او موقف ښکاره کړ، نور هم په دې قوت باندې ودرېږي. انشاءالله موضوع به د حل پاته شي.
مننه خپل واکسپ د فیسبوک لاله هم ګڼو اوریدونکو پښتنې کړې دي، ګلمیران او نظریات یې را سره شریک کړي دي. له نهرین علی کیسه، مشکل افغانستان از راه جنگ حل نمی شود. هیلمن بیالی که لطالبان و سر سول امکان نلری. زابولی لکلی دی د سول واک لامریکا سره ده. نظیر احمدی لکلی دی کلونه وشول چې طالبان جګړه کوي، سول هیڅ معنا نلری. نور اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه را سره شریک کړي دي. وخت په د خبرونه پترس کې به په راتلونکي ساعت کې هم له تاسو سره ځین پیغامونه شریکو. نظر سپ د دې ساعت کم وخت پاتې دی.
بله، خوب خیریت شوه که بکتاش سپ شما اگر میخواین یک خپلواک سوالاش چیز گفتنی دارین، لطف کنین سپ که خپلواک سپ بشنوه.
خب ما موارد را که میخوایم توجه شنوندگان رادیوی آزادی را به او جلب کنم. یکی از عوامل اساسی را خمیشم داخلات پاکستان و برخی کشورهای را که اونا از تروریسم در سطح منطقه و جهان حمایت میکنه، بس یک فاکتور تاثیر داره سر آینده افغانستان، مشکلات را که ما در داخل افغانستان داریم. با تاسف یکی از اشتباهات بزرگ را که ایالات متحده امریکا و متحدین اونها از آغاز توافقات بن مرتکب شدن، یه از که یک جمع از گروه های ساخته شده در بیرون از کشور را بر سر قدرت آوردن، بر از اونا مجال دادن که زمین غصب کنن، بر از اونا مجال دادن که معدن چپاول کنن، دارایی های عامه را چپاول کنن. در نتیجه امروز ما در افغانستان شاهد یک مرکز واحد قدرت در افغانستان نیستیم. مراکز متعدد قدرت در افغانستان وجود داره که هر مرکز قدرت حاکمیت مرکزی را ما میبینیم تهدید میکنه. سر و صدای را شما از مزار میشنوین، سر و صدای را از قندار میشنوین، کسی لوی جرگه عنعنوی تدویرش میخواه و ایجاد اداره موقت را، حکومت موقت را. این سر صداها فقط عمدتاً ناشی میشه وقتی ما از مراکز قدرت گپ میزنم، این گروه های سیاسی نظامی است که به نام احزاب سیاسی در وزارت عدلیه افغانستان راجستر شده، نیروی مسلح داره، مصروف قاچاق مواد مخدر هستن، معادن افغانستان را چپاول میکنن و دارایی های عامه مردم افغانستان را چپاول میکنن. اینمیا منافع خود را در تامین صلح نمی بینند، در دوام جنگ منافع خود می بینند.